یو افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې رابډ وهي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان د دغه جام وړل افغانستان ته ښه ګام یادوي. خو د افغان کرکټ بورډ نه پوره روان نړیوال جام کې د یوې ښې او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل او بلخ ولایتونو اوسیدونکي خالد او رفیق:
د نړیوال جام د ټرافی راوړل افغانستان ته واقعاً دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمه ده چې ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه غوښتنه ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظمه لوبډله یو قوي لوبډله ولیږي.
خلک ډیر واقعاً ورته خوشاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپله د یو افغان په صفت افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبي ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډېر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې له کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د یو غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلپسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونونه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې دغه جام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی و. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینه کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی و او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست. زموږ علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشن پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوې ښوونیز کال لومړۍ ورځ و، خو تر شپږم ټولګي پورې نجونی لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. دغو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوې ښوونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې له شپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټوکې زده کوونکې چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 سم بلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل پرې لیدله. د استاذانو سره به مو د نوي سیمفونه نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو دا ستا دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي دغه لسم سیم څخه.
د زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیسته شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای همه غزه چالکان هیلی لری او واری هیلو ته ورسیږي. مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو راتلونکی ولرو، مونږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه آباده کړو، مونږ هم غواړو خپل افغانستان آباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوې خوانیس کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشینی کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوې خوانیس کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څېر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو. او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه، خپله هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانیستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تېره ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلي یې دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 15 نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغو د تر 15 ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محروم دي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر 15 ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خپرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده میلمنی دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ریدونکو زموږ میلمنی د تلیفون لاري له استودیو سره وصل سوي دي. تاسو څخه ډیر مننه چې وخت مو وستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی نیازی، تاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوې شونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر 15 ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته لاړې سي، تاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلې، سلامونه او تسلیات، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندې قرار لري په اوسنۍ شرایط کې او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازه پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله یعنی درې تعلیمي کاله دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو در اتک سره دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې لپاره ډېره متاسفه یم او ډېر دردونکي لحظات چې دا اوس دوی زغمي، دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر 15 پورې به نجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوي جامې به جوړولې، مکتب ته تور جامې به جوړولې، نوی د بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تخصیصله یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره یو ډول شفکر د راتلونکو د لپاره د هر انجلې سره به ودا احساس به د هر انجلې سره وو او د کورنۍ د خواڅخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډیر ښه سپورټ کېدل د انجونې شملاتړي کېدل او دې ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي وکورنۍ چې متاسفانه دوی محروم دي محکوم دي او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه آغلی نیازی زبرت تاسو سره ځم. آغلی امین زاده مننه تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه پوښتنه کوم چې د شونځیو پیل بیا هم پراته له غونجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې تاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیر زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټوله اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا سوم کال دی چې خوندې پیلېږي او بیرته کار تعلیمي کار ختمېږي مګم انجونې په خوندیو کې حضور نه لري دا رښتیا هم دردون کده او موږ نشو دا زنه پیلې چې قطعي او منشو دي ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به خوندې د انجونو پر مخ خلاص شي دا موضوع معلومه نه ده مګم هر ورځ چې د انجنونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي دا د هغوی په ژوند باندې ډېر بد اغېز کوي اوس ډېر انجنونه په کور کې دي په هدا سره یوهوی دا چې د خوندي نه پاتې دي هغوی رواني تکلیفونه ګاري او رواني تکلیفونه سره مخ دي او ډېر پروژه یې بد تاثیر هم کړی دی نو تعلیم یوازینی لاره چې هغوی خپل هغه هیلې چې لرلې هغوی ته رسیدلې مګم اوس په داسې هیواد کې چې د زمینو ته مساعده نه ده چې هغوی زده کړې وکړي هغوی خوندي تلل شي او هغوی خپل هغه هیلو ته ځان ورسوي دا ټول توازن خبره ده چې دا دردون کړه ولی موږ بیا هم یو روښانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه ستو چې ان شاء الله ډېر ژر به د خوندي دروازې د جلو پر مخ خلاص شي.
بلې تاسو یادونه وکړه چې نو د نجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنئ بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر ثانی پورې شونځي باندې تاسو په نظر دغه امر ثانی څه معنی لري تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې نو تر څه وخت پورې تاسو په نظر دغه شونځي به باندې او ولې طالبان نه دي توانیدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي د نجونو د لپاره هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابر وو ولې ونه توانیدل تر اوسه؟
بله دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د خوندي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي څنګه چې ما مخکې وویل دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د خوندي څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر بس وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي هر حکومت چې دی یا هم راځي هغه خپل ادباو ته ځینې لاخونې ځینې قوانین او مقررات وضع کوي او ځینې په هغه هیواد کې ځینې نیمګړتیاوې د هغې په نظر ښکاري چې غواړي هغه د میندې یو سي یا حل کړي او یا ادبا ته یو ښه فضا برابره کړي په هغه هیواد په میند کې او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امن فضا یو آرام فضا د نجونو ته برابر کړو په افغانستان په منځ کې تر څو نجونو کولای شي چې خوندي او په آرام ذهن لري تر اوسه پورې دا چې د ښځو د حقونو فعالان چې د افغانستان په منځ کې همدارت نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډیره محدوده نه و او تر یو حد پورې پاغه تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوس هم هم داسته ده نوال ده خوندی دروازی دنجونو پر مخ تلیلی دی خود ده چنگار داده چه دا طرح به نهایی کیگی او ده خوندی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصیگی.
مننه آغلی امین زاده زبرت تاس ترازم. آغلی نیازی تاس خبشتنه کوم د طالبانو تر کنترول لاندی باختر خبری اجانس په یو راپور که د سراج الدین حقانی د خلیت خلیکل د چ د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د جنو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي. خو د ویل د چ صبر خلق باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلق په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یواز د طالبانو فکر دی او شرایط برابر دل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلې مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته. خو انتحار او انفجار هم تا کوله، اوس هغه حالت هم نشته. نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا، اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستلی، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې اسلامي مضامین وو په کتابونو کې، په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزور یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودل چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب، ته په دونه وخت کې چې نه یې توانېدلی چې یو منظم نصاب جوړ کړې، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړې، نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړې. نو مهرباني وکړه پرېږده چې هغه کسانې چې کولای سي هغوی ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې، موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ که وګړو د مثال په ډول باندې، په یو کور کې که نارینه د کور مشر هغه پلار که د دې توانمندي ونه لري چې خپل مېرمنې ته، خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نه سي، نو دی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا د ته به کشران درناوی وکړي؟ آیا د ته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا د ته به مېرمنې د ده د عوامر څخه اطاعت وکړي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبوره کوي چې خلق د دوی پر خلاف پورته سي ولسونه، او د دوی یو د ولس تر مابل چې هغه واټن دی، دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې که هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسې د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث، هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه ده راغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې تر ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدور کار دی په یو د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته، په کلینیک کې طالبان ورته ناست دي، د امر بالمعروف نماینده ورته وایي ولې بیا محرم راغلی نه سې راتللی، ځه بلاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې څخه خبرته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پرمختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی دې ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدله او موږ په کوم ځای کې یو. چې حتی د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ دره عقل و منطق لري، لږ دره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی ده چې په موږ کې دغه نشته، دغه وړتیا نشته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بسیا کړو، خپل ملک بسیا کړو، خپل خلک بسیا کړو، په پښو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې هوارې کړو. چې د پرمختګ دپاره لارې هوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کاله کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کاله کې دوی په دې ونه توانېدلی چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله ډیره مننه اغلی نیازی زبرت تاسو تر ازم اغلی امین زاده د همدارز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلی دي د دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره شوه پکښې راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دي او هغوی ته یې ویلي دي چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانخیستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی چې د دیني لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا هغه موضوعات دي چې فکر کوم د اسلامي امارات چارواکو او هغه رهبرانو په دې موضوعاتو باندې دومره ډېر بحث نه دی کړی تر اوسه پورې. خو هر ځل چې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستلو موضوع یادولی کېږي نو ټینګار پر دې کېږي چې د افغانستان اتباع مخصوصا نجونې باید
بله زه فکر کوم چې ستاسو ژغ قطع سو. بهشته جانې تاسو ته زموږ ژغ درځي؟ اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له بهشته امینزاده صاحب سره قطع سوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیا هم راوخلو. بله بهشته جانې تاسو ته زموږ ژغ درځي؟ ستاسو ژغ د یو څو شیبو لپاره قطع سو، مهرباني وکړئ.
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلی چې اسلامي امارت پر دې قانع کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ماته سمخ کې وویلې چې مونږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، مونږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. مونږ هره ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او مونږ په دې هیواد ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوې لري، مګر موږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ بېرته ته ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارت نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي نو دا هم پر دې بد اغېز کې خودلای شي چې اسلامي امارت شاید تر ډېر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. نو په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو په منځ کې یو ځای ځان ته ولري، باید د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله او ستاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
موږ اوس اسلامي هیوادونو ته نظر واچوو، هغوی ټول هغه هیوادونه دي چې د ښځو پر تعلیم په هغه هیواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. نجونې ښځې کولای شي په هغه هیوادو کې لاړ شي، په هغه هیوادونو کې درس وایي او د ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې د هغوی په مخ پرانیستې دي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې اسلامي امارت په دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي، باید هم دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې ته ضرورت لري چې په رسمیت وپېژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، د هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله سو چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مستقیقی چې د اسلام سره پټکی لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا مونږ ته لږ څه د تحمل څخه لرې خبر ده، نو مونږ دا نه شو زغملی، ځکه چې دا هغه نه دي چې په اسلام کې راغلي اوسېږي چې مونږ د خپل د تعلیم یا تحصیل د حق نه لرې پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هېوادونه هر هغه غوښتنه چې د اسلامي مرستې څخه لرې باید هغوی ته مثبت ځواب ورکړل شي.
بله مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی ستاس څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غوږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښی او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیوله او د افغانستان استازي را وغوښتل، د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به دا په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو، د بې منطقه او بې ناطقه دلایل پکې وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپل ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي، نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې، ته خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې یو نظامی پخوانی نظامی چې هغه بیچاره پخوا عسکر و، د دربدر یو، د خاک بستر یو، د یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و عسکر سوی و، تېنن وهې ټکی مړی ژوندی سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی، دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي، مکتبونه دي بند کړي دي، پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې، د نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بیکار کړل دي، روزګار دي کړلی، په کور کې دي کښېنولې، دا بل خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دي په مخ ورته بندې کړلې، د پانتونونو تولید بل نه لرې، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سې، نه قابله تولیدولی سې، هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې ته یم فاسد وایې، زه یم فاسد وایم، نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تاته کار کوي، تر دننه پورې خلک درنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي، او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري، نور خوندي ونه روزل سي، دا به د کم ځای سي، ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټرانې او قابلګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي، دا خو امکان نه لري چې ټول خلک دې خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم تللی سي ټول خلک، یو دوه به ولاړ سي، نور خلک ټول وژني پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونه اولیا ته ولاړ سو؟ ولې دا کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی، او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سې، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې، هېڅ امکان نه لري. یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ جوړ ووزي بیا به یو بل حکومت راسي بیا وګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کیږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشین مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندي همیشه پیمالی وي، پیمالی دي او پیمالی به پاتې سي. د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده، په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده، او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه، دا لړۍ چې قطع سوله، پوهه چې د لمنځه لاړه، هر څه له منځه ځي. دا به ډېر سخت ناورین وي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده، ستاس خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغو پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی، او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغو ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدی، خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و، ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی، او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایعه ده، او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟ بله آغلی نبیزاده، تاسو ته زموږ غږ درځي. بهشته جانې، تاسو ته زموږ غږ درځي. فکر کوم اوریدونکو چې بله
تاسو ما غواړئ.
بله اوس تاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
خزه په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنه کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي، نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر کوئ که یو نجلۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي، هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي، هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغه اولاد چې مور یې بې سواده ده، هغې په ذهن منفي اغېز لري، که هغه نجلۍ اوسېږي هغه سبا لویږي. دا سلسله همداسې ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایي برخه، نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکي او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې نجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو، د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تېرو کارونو کې هم دا نجونې وې چې اول نمره کېدلې، خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم نجونو ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړی وای، نو مطمئنه یم چې هم بیا نجونې اول کېدې، ځکه چې عمره لیوالتیا چې نجونې درس ته لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي، مطمئنه هغوی خپل هیلې ته رسېږي. نو د نجونې د تحصیل نه لرې پاتې کېدل دا یو ټولنه د تباهۍ په لور بیایي، ځکه چې همدا نجلۍ ده چې سبا مور کېږي او یو کورنۍ روزي، او دا کورنۍ که باسواده اوسي او د باسواده مور د لاس تر لاندې روزل شوي اوسي، نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هېواد سره مخ شو چې هغې ټول ادبا باسواده او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي امارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي، ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی، سږ کال د کانکور په ازموینو کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو له مخې، او د دغه لامل اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینو کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي، له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا انجونې هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو دپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی، دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بسي، دوی تر څنګ کار کړی، خپل خپل د کار څخه یې مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته، نه د انجونو د پاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول، خپل د یو ورور فیس هم ورکول، خپل د بل ورور فیس هم ورکول. د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه، ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله. نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژله ورکوله. نو انجونې همیشه زحمتکشې دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. د اوس چې دوی دغونه فریادونه کوي، دا دغونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه اوچتو تر نړیوال پورې، دا اوس چې موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ژغ واوري، پر طالبان باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی، موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه مو ځان رسولی دي. او وروڼو ته چې اقتصادي مشکلات دی، طبعا نو هغوی هم دلګیره سوي هم دي، پوس په چې هغه کسان چې ماسټري وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله، اوس چې کاره ده. خو راغی یو مولوی صاحب کښېناستی ورباندې امیر سو چې پرون په اجرا کې ناستو، سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناستو، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټري زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي زه څه کوم چې څه ماسټري او ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت باسم درس وایم. دغه حالت د دې باعث سوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي. دغه دومره سرمایه ګذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي له دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي. استاذان دغسې ولاړه، ځینې ګرده هغه دانسته او فامیده استاذان ګرده ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژرب یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق ولا غول. زه استاد یم، زه یو ډاکټر یم، زه پوهیږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده، چې په ژره مسلمانی نو سکان به مسلمانان سوی وای، څونه غټ غټ ژره لري چې داسې څوک دلایل وای، د دوی سره منطق وای، دوی هغه کس نه خوښي هغه منفقې د وظیفې څخه، هغه چې منفق سو هغه په دې مجبوره ده چې وطن پرېږدي. نو فعلا نه استاد ته، نه ده، نه صحیح تدریس ته، نه هغه موسسین د پوهنتونونو ټول د اقتصادي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي، کورنۍ ټول د اقتصادي مشکلاتو سره لاس ګرېوان دي. انجونو ته نه د کار فرصت شته چې هغوی کار وکړي، تر څنګ یې خپل فیس هم ورکړي، خپل د ورور فیس هم ورکړي، چې ورور یې خپل هم درس وایي، ورور یې هم درس وایي. نو دا ټول د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو، او دا ټول ولیدله په سرو سترګو باندې چې نه هغه څه توقع چې کېدله، هغه څه کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا، او نه هم دا یو زړه شواله ایسته د افغانانو سره چې د تعلیم دپاره زړه ښه کي او د تعلیم په ارزښت باندې پوه سي، او بالاخره هغه دلسردي دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی امینزاده، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. د ښوونکو ستونزې یاد سوې، اغلی نیازی هم ورته اشاره وکړه. ستاسو په نظر تر ټولو لوی ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ سول، له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه وګرځول سوې، کومه یوه ده ستاسو په نظر؟ بله فکر کوم چې د اغلی امینزاده رابطه لمر سره قطع سوې ده. اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو نور بس د خبرونه روانه ده چې دا اونې خبرونه ده، او په دې خبرونه کې موږ د شذو پر مسایلو باندې او هغو مسایلو ته او ستونزو ته پر حل لارو باندې بحثونه کوو. د نن موضوع دا ده چې په افغانستان کې په ګرمسیرو سیمو کې، په تودو سیمو کې او ولایتونو کې بیا هم د نوي ښوونیز کال پیل وسو چې دا د چهارشنبې په ورځ و، خو په دغو ښوونځیو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ورتګ اجازه نه وه، او دوی بیا هم یو ځل بیا له زده کړو څخه محرومې پاتې سوې. پر دې موضوع باندې موږ له خپلو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده سره خبرې کوو. اوس هم زما همکار شاغلی طاهر روشان وایي چې آغلی امینزاده له موږ سره وصل شوی دی. ځل بیا هم آغلی امینزاده، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې د ښوونکو ستونزې ستاسو په نظر باندې تر ټولو ډېرې کومې یوې دي، وروسته له هغه چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تغیر ورکړي چې وګورو که ژغ سم سي. فکر کوم چې اوس هم ستونزه سته. اغلی امینزاده، موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته درسو. اوریدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له خپلو میلمنو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسې د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی اوري. اوریدونکو، تاسې د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غوږ یاست چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لالارې. اغلی نیازی، تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لالارې بیرته وصل کیږي، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم د ښوونکو د ستونزو په اړه. که پوښتنه وکم چې تر ټولو لویه ستونزه ستاسو په نظر آیا اقتصادی ده، که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شایي ضربه لیدلی وي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي؟
څو هیلتونه دي د ښوونکو. یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سنف څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې. نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی، او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو. یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې، تله و راتللې، مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې، بالاخره دغه ماشونه ور باندې قطع سو. دا یو ډېر سخت ضربه ده، ذهني او اقتصادي ضربه. د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو، هغوی یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول، د هغوی سره شکنجه وسوه، برخورد ورسره وسو، تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې، هغوی متضرر سو، متنفر سو، له ذهن نارام سو، له فرار ته مجبور سو. څوک چې هیڅ ځای وسنه رسیدلې دغه نږدې د ایران اقامت واخیستلې او پاکستان ته ولاړه. دا اوس د ماستری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي. ښځینه استادانې هغوی زحمتونه ایستلي دي، تکلیفونه یې ګاللي دي، تللي دي ماستریانې د بل ملکو څخه اخیستي دي، مګر نن په کور کې ناست دي. نو څونه به د سخت ضربې سره هغوی مخ شوي. دغه ټول حالتونه دا ایجابوي چې هم روحن دوی په تکلیف سوله، یعنی ضربه یې ولیدله، او هم اقتصادي ضربه. دا اوس په یو کور کې په هلمند کې 4 کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې، ځکه چې دوی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه وایستل، ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي. اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه کړي دي، تاسو د کورو څخه ووځئ. اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زامتونه ایستلی وو. دغه ټول زامتونه درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړ او لاړه په کرایي کور کې. په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش باندې لري مجبوره دي، مجبوره ورسته څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي. بیا نو هغه هر یو چې لوران لري، زمن لري، شل رقم مشکلات لري، عادي ته وګوره، هغه ته وګوره بیکار دي، انجونې هم بیکار دي، الکان هم بیکار بیروزګاره دي، د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورس او دغه فکرونه ورسره نسته. نو طبعا داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او د دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي. دغه ټول مشکلاتو سره سره هم دوی ډیپریشنو سره مخ شوي دي. اکثر چې راته وای باور وکړي، ډېرې نه وایو، پټوي چې موږ ډیپریشن شوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. او اکثر بیا غدا وای دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټرانو سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی یې سم دي. اکثر چې بیا امکانات درلود وتل بخي وطن پرېښوي، هر څه یې پرېښول، تیر سو زمې ته هر څه څخه ولاړې خارج ته خپل الته ژوند کې زندگی کې خارج کې مدسین دي چې اوس هغه به نورمال ژوند ولري، او هغه به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغه د وطن د مشکلاتو، د دوستانو مشکلاتو، د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالاتو کې خلک دي، په څه حالاتو کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکي چې نامعلومه دی، بيخي بالکل خلکو ته دا ټول افسردګي یا جوار خفګان چې ورته وایو موږ تاسو په پښتو باندې، د دغه سي حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکې دي، ډېر دردونکې دي. دغه حالتونه بيخي دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکوو،
بلې اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې کتاسي ماته وایست چې غونجونه چې دولسم ټولګي ویلې هم وو، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سو. ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجونو پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې شونځي خلاص کړي او کانکور امتحان یې باید ورکړی وای. ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه و؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې وو، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د دولسمه فارغ و، د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلي و، اماده و کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکا باید چالان وساتي، ته باید تولید ولرې، ته نور ځوانان باید وروزي چې د غنور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطه نه سي. تا خو قطه کړله، سلسله دې قطه کړله. د دا دا د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، د حاکم نظام ورته وایم چې خود سره نه راغله، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده. دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی کټ کړو، برته به بیا دوی پریږدو، نړیوال به وبیریږي، به په رسمیت وپیژني، چې متاسفانه داسې ونه سو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي. نړیوال هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قرار قرار د هغه خپل قدردانۍ، هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته په شرو وشرمولو، بی ایست کړلو په زمين کې هغه د زموږ حقونه هم د غسیلاره د زموږ حقونه زموږ هلي هرڅه د وبو سره له حصول چې دا به څنګه جبرانو دا ډیر دردونکي دی او دا ډیر د تشويش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران شي.
مننه آغلی نیازی، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بس د خبرونی وخت هم پای ته رسیدل. خپل دواړو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډیر مننه کوم چې وخت یې وېستې او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کرے شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوڑا سپلے میتری یوان دوڑا لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی کاش کرے سیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پری